دا ازادي راډیو د څلورو بجو په خبرونه کې زه احمد شي برساسو کوربایم. په تخنیکی برخه کې میر احمد صاپی را سره مرستن دوی د شی چاري. د افغانستان د دینی عالمانو یو 50 کسیزه ډله سعودي عربستان ته روانه ده ترڅو د سولې په خبرو کې برخه واخلي. طالبانو ویلي دي چې په دې غونډه کې برخه نه اخلو، علت یې څه دی او که ګډون ونه کړي اغېز به یې څه وي؟ تر خبرونو وروسته په دې اړه تفصیل درکوو. خبرونه سالم محمد سالی اوروي.
د سولې د ولسی حرکت غړي وایي چې د روسیې د سفارت مخې ته به یې پرله تر نامعلوم مودې روان وي. د سولې عالي شورا وایي د افغانستان په هره برخه کې د سولې د هر حرکت ملاتړ کوي. د ایران او 50 پیاوړو هیوادونو عالي رتبه ډیپلوماتان نن په ویانا کې سره د اټومي تړون په اړه خبرې کوي. د سولې د ولسی حرکت غړي وایي چې په کابل کې به یې د روسیې د سفارت مخې ته پرلت تر نامعلوم مودې پورې روان وي. د دغه حرکت ویان بسم الله وطن دوست د جمعې پر ورځ ازادي راډیو ته ویل چې دوی له روسیې څخه غواړي په افغانستان کې خپلې لاسوهنې بندې کړي.
پر هغوی موږ غږ دی چې د افغان جګړې څخه خلاص وباسي، د افغانستان په جګړه کې مداخله ونه کړي. دوی چې له امریکا سره کوم تضاد لري، کومې جګړې کوي، هیله د لګولې سیمې څخه خپل کار واخلي. افغانستان د دې ځای نه دی چې دوی له امریکا سره دلته جګړې ووي یا له امریکا سره دلته جګړه وکړي.
د شغلی وطن دوست په خبره دوی د غرض د داسې وی جرګګي پر جوړولو موافقه کړې چې غړي به په بیلابیلو ولایتونو کې د حکومت او د دولت توسلولو مخالفانو ترمنځ منځګړیتوب کوي. د هلمند د سولې ولسی حرکت تر دې دمه په کابل کې د ملګری ملتونو د مرستندوی ماموریت یا یوناما د دفتر او د امریکا د سفارت مخې ته پرلات کړي او په افغانستان کې د جګړې د درېدلو غوښتنه مطرح کړې ده. په همدې حال کې د افغانستان د سولې عالي شوراوي د افغانستان په هر برخه کې د سولې د هر حرکت ملاتړ کوي. د دې شوراویان سید احسان طاهری د سولې ولسی حرکت ورستی پرلات او اعتراضونو ته په پام سره ازادي راډیو ته وویل:
هر حرکت پروګرام او غږ چې د افغانستان په هر برخه کې د سولې پروسې لپاره اوچتیږي هر کله کوو، نه یوازې هر کله یې کوو بلکې ورسره همکاري ته هم چمتو یو.
د افغانستان د سولې عالي شورا وایي ورستي حرکتونه او هڅې شي چې د افغانستان د سولې پروسه د افغانانو په لاس او حاکمیت کې ده. د سولې عالي شورا تر دې مخکې خبر ورکړی و چې په نږدې راتلونکي کې به افغانان د سولې د پروسې په تړاو د لوی پرمختګونو شاهدان وي. دغه شورا په دې اړه نور جزئیات نو ورکړي. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسون وایي د ولسوالۍ شوراګانو د کاندیدانو ابتدایي لست به د راتلونکي اونۍ په پیل کې تر ارزونې وروسته اعلان کړي. دغه کمیسون یو کمشنر سید حفیظ الله هاشمی نن ازادي راډیو ته وویل:
کمیسون به دا یو څه کوي. په شروع د دې هفته کې به د ولسوالۍ شوراګانو لپاره چې ځانونه کاندید کړي دي هغه به نهایي کوي او هغه به رسمي د افغانستان خلکو ته اعلانوي.
د انتخاباتو خپلواک کمیسون د ولسی جرګې د انتخاباتو د کاندیدانو ابتدایي لست تیره اونۍ اعلان کړ. د انتخاباتي محل ویش لمخې د ولسی جرګې ولسوالۍ شوراګانو د کاندیدانو لمړنۍ لست باید د چنګاښ یا سرطان پر و مخبور سوی وای. د محل ویش لمخې د دغو دوړو انتخاباتو د کاندیدانو نهایی لست به د زمري اسد میاشتې پر 12 مخبور سی. د ولسی جرګې ولسوالۍ شوراګانو انتخابات به د تلیا میزان پر 28 کیږي. د جوزجان چارواکي وایي د وسلولو طالبانو هغه حمله په شا تمبولې چې د فیض آباد ولسوالۍ پر کوکلداش کلیه کړې وه. د جوزجان د امنیت قمندانۍ د امنیت امیر عبدالحفیظ خاشي نن ازادي راډیو ته وویل چې شاوخوا 400 وسلولو طالبانو پر دغه کلی حمله کړې وه. شغلی خاشي وایي په جګړه کې چې د تېرې شپې له نیمایي تر نن سهاره روانه وه 15 وسلول طالبان وژل سوي او 10 تنه نور ټپیان سوي دي. دغه کلی د جوزجان د مرکز شبرغان او د بلخ د مرکز مزار شریف د لوی لارې په اوږدو کې پرو دی. د امنیت امیر وایي چې په نشته کې دوه افغان پوځیان هم وژل سوي او 2 تنه نور ټپیان سوي دي. وسلولو طالبانو د دې پیښې په اړه تبصره نه ده کړې. د ایران او 50 پیاوړو هیوادونو عالي رتبه ډیپلوماتان نن د 2015 میلادي کال د اټومي تړون د عملي کېدو پر لارو چارو بحث کوي. په ویانا کې دا غونډه په داسې حال کې جوړیږي چې د امریکا متحده ایالاتونو دوی میاشتې مخکې له دغه تړون څخه د وتلو اعلان کړی دی. د بریتانیا، چین، فرانسې، جرمني او روسیې د بهرنیو چارو وزیران نن له خپل ایراني سیال جواد ظریف سره په ویانا کې جرګه کیږي. شغلی ظریف په ویانا کې د خبرو پر مهال وویل چې موږ د دې لپاره دلته راغلي یو چې د شعارونو پر ځای پر عملي لارو چارو خبرې واورو. وروسته له هغې چې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ له دغه تړون څخه د وتلو او پر ایران د بندیزونو د بیا لګولو اعلان وکړ، دا د دغو شپږو هیوادونو لومړۍ غونډه ده. د ایران خبري اژانسونو په حواله د دغو خبرو په درشل کې د ایران ولسمشر رسند روحاني د فرانسې او جرمني رهبرانو ته په ټلیفوني مکالمو کې ویلي و د امریکا د بندیزونو د غیزو د دفع کولو لپاره د اروپا د اقتصادي اقداماتو بستې د ایران ټولې غوښتنې نه دي پر ځای کړي. او د امریکا متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو پر ځینو مسایلو د بحث لپاره شمالي کوریا ته ورسید. د خبرې بل اټمي وسلو د شمالي کوریا د تصفیه پر پروسې او د واشنگټن او پیونګ یانګ ترمنځ د اړیکو د شکولو پر لارو چارو متمرکز وي. د پیونګ یانګ په هوایي ډګر کې د شمالي کوریا د واکمن ګوند وتلي چارواکي او د استخباراتو پخوانی مشر کیم یونګ چل د بهرنیو چارو وزیر ری یونګ هونګ سره وکتل. دا وروسته له هغې چې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ او د شمالي کوریا مشر کیم جونګ اون د جون پر 12مه د اول وار لپاره مخامخ سره وکتل، د دواړو هیوادونو د چارواکو ترمنځ لومړی کتنه ده. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو شمالي کوریا ته تر رسیدو مخکې په الوتکه کې ویلي و زموږ رهبرانو په سنگاپور کې د سرمشریزي پر مهال اټمي وسلو د شمالي کوریا د بشپړې تصفیه او د دواړو هیوادونو د بدلو سویو اړیکو اهمیت په ډاګه کړی و. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر د ولسمشر ټرمپ او د شمالي کوریا د رهبر تر سرمشریزي مخکې په می میاشت کې له کیم جونګ اون سره په مستقیم ډول کتلی و.
ازادي راډیو په منځنۍ صفه د ولش پښنې په ټول افغانستان کې اوري. د خبرونه په دوام باور چې په لسکونو افغان دیني عالمان د نړۍ د اسلامي هوادو د علماو په غونډه کې د ګډون لپاره سعودي عربستان ته ځي. د افغانستان د سولې عالی شورا تم شي چې طالبان به په دې غونډه کې برخه واخلي، خو طالبان ویلي دي چې د جدي او مکه مکرمه غونډې امریکا جوړې کړې دي، برخه پکې نه اخلو. په دې اړه مو د سیاسي چارو د یو کتون کې نظر هم اخیسته.
له ټول نړۍ سره دا نشي چې د لچټون نړۍ دی په غلطه اوسي، د ټول نړۍ اسلامي علما دي په غلطه اوسي، حتی د حرمینو امامان دي په غلطه اوسي، او یوازې طالبان دي سم اوسي.
د افغانستان د سولې په اړه له اسلام آباد څخه د واشنگټن د غشتنو په ارتباط د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت د مرستیالي څرګندونې هم لرو چې له پاکستان د قاطعیت غشتنه کړي. د سولې لپاره د هلمند د ولسي حرکت وایندوي
کمیته مپرونه منځته کړه. کمیته به د طالبانو هغو سیمو ته ځي چې طالبان هلته واکمن دي.
د اسد یو اوریدونکو پروګرام هم لرو، په کې ساسو په شخص شبي پیغامونه خبرو. د افغانستان د دینی عالمانو تلويشت کسيزه ډله د سولې د هڅو په لړ کې سعودي عربستان ته روانه ده. د افغانستان د سولې عالی شورا هیله منه ده چې د سعودي عربستان د مکه مکرمه او جدي شهرونو په غونډو کې د افغانستان د سولې په اړه مهمه پریکړه وشي. په دې غونډو کې د ټول اسلامي نړۍ شاوخوا یو نیم سل دینی عالمان برخه اخلي. طالبان ویل دي چې په دې غونډو کې ګډون نه کوي. حدیث پردیس له کابل راپور لري.
د افغانستان د سولې علي شورا هیله مندي خي چې د سعودي عربستان په ناسته کې د طالبانو استازي هم ګډون وکړي، څو د اسلامي نړۍ له دنیا عالمانو سره د جګړې د دوام په اړه خپل لیدلوري شریک کړي. دغه شورا ویان سید احسان طاهری وایي دا چې په دغه ناسته کې طالبانو ته د ګډون لپاره بلنه ورکړل شوې او کنه معلومات نه لري، خو وایي دا ناسته د افغانانو لپاره لوی لاسته راوړنه ده. د خغلی طاهری په خبره په سعودي عربستان کې د دینی عالمانو د ورځنۍ ناسته به راتلونکي ونې د جدي او مکی په خارونو کې جوړ شي.
افغانستان د سولې او ثبات په اړه یو نړیوال کانفرنس په سطح د علما کرام د اسلامي نړۍ جوړیږي ان شاء الله د راتلونکي ونې په عربستان سعودي کې. موږ بل لرو چې هلته د طالبانو علما کرام هم اشتراک کړي تر څو چې د افغانستان روانه جګړه او ثبات په اړه
که څام خاغلی طاهری د یادې ناستې د دقیقې نیټې په اړه څه نه وایي، خو د سعودي عربستان یو شمېر رسنیو ویلي چې د علماو دغه ستره غونډه به د راتلونکې اونۍ د سې شنبې او چهار شنبې په ورځو کې ترسره شي. په دغه ناسته کې د ګډون لپاره له افغانستان څخه هم د علماو څلوېښت کسیزه پلاوی سعودي عربستان ته ځي. د سولې د عالي شورا د معلوماتو له مخې د سعودي عربستان په ناسته کې له درې دېرش هېوادونو شاوخوا 150 دیني عالمان او مفتیان ګډون کوي او د بحث موضوع یوازې د افغان سولې او جګړې په اړه ده. په سعودي عربستان کې دغه ناسته په داسې حال کې جوړیږي چې تازه د سولې عالي شورا د دارالانشا مشر اکرم خپلواک یوې غونډې ته ویلي چې راتلونکې اونۍ کې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د مخامخ خبرو پیلېدو امکان شته، خو طالبانو بیا د جمعې په ورځ رسنیو ته په سولې پیغام کې له افغان حکومت سره د مخامخ خبرو د پیلېدو خبره رد کړې ده. د طالبانو په پیغام کې راغلي چې افغان حکومت غواړي د داسې اوازو په خبرولو سره د خلکو ذهنونه مخشوش کړي. له دې ټولو سره سره د سیاسي چارو یو شمېر افغان کارپوهان خان وای دا چې د اسلامي نړۍ استازي د سعودي عربستان په ناسه کې د افغان جګړې د پای ته رسیدو په اړه واحد دریځ اعلان کړي. دا به پر طالبانو د سولې لپاره د اسلامي نړۍ د فشارونو ښه پیلاموي. د سیاسي چارو افغان کارپو نجیب ننګیال:
تبدیل د طالبانو لپاره هم یو چیلنج ده، یو ننګونه ده چې دوی څنګه کولی شي د کور دننه د علماو منځګړتوب خو دوی ومنه، درې ورځې ورباندې اعلان کړه. بیا د مکې او مدینې د حرمینو په احترام او د هغې د تقدس په احترام دوی څه ځواب وایي؟ بیا د ټول نړۍ د اسلامي نړۍ علما راځي، هغه لوی لوی شیوخ او مفتیان راځي، د هغوی دغه فیصلې ته، د هغوی دغه اعلامیې ته دوی څه ځواب وایي؟ دا طالبانو ته پخپله یو ډېر لوی چیلنج ده. دوی بل اخره مجبوریږي چې دې ته ځواب وایي، ځکه له ټولې نړۍ سره دا نه شي کېدلی چې ټوله نړۍ دې په غلطه اوسي، د ټول نړۍ اسلامي علما دې په غلطه اوسي، حتی د حرمینو امامان دې په غلطه اوسي، او یوازې طالبان دې سم اوسي.
د ښاغلي ننګیال په خبره کې هم اسلامي نړۍ لږ په ځنډ د افغان جګړې په اړه خپل غږ پورته کړ، خو بیا هم د دوی فشار کولی شي چې طالبان د سولې خبرو ته حاضر کړي. نوموړی وایي اوس په افغانستان کې د سولې د ټینګښت او د جګړې د درېدو لپاره کلي اجماع رامنځته شوی، او طالبان نشي کولی چې د جګړې د دوام لپاره دا هر څه بابیزه وګڼي.
طالبانو په یوې اعلامیې کې چې په پښتو، دري او اردو ژبو یې ازادي راډیو ته راستولې ده، د مکې مکرمې او جدي د دیني عالمانو غونډې غندلې دي. طالبان لیکي دا د امریکا پلان دی چې لومړی ورته غونډه د مې په 11مه د انډونیزیا په بوګور ښار کې ترسره شوه، او پلان یې هلته دا و چې نورې ناستې په کابل، اسلام آباد او سعودي عربستان کې هم ترسره کړي. د سولې په دې غونډو کې د طالبانو د نه ګډون سربیره په اسلام آباد کې د افغانستان سفیر حضرت عمر زاخلوال په دې باور دی چې له طالبانو سره د سولې په هڅو کې او له پاکستان سره په خبرو کې ډېر پرمختګ شوی دی. خو د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت د جنوبي او منځنۍ اسیا د چارو مرستیاله آلس ویلز وایي متحده ایالات د خبرو میز ته د طالبانو د حاضرولو په برخه کې له پاکستان څخه پاخه او قاطع اقدامات غواړي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت بیا وایي خبرو ته د طالب مشرانو حاضرول یوازې د دوی د وس خبره نه ده، او د افغانستان په کړکیچ کې شکیل ټول لوري دي پکې برخه واخلي. د موضوع په اړه تفصیل له اجمل ان څخه.
د جنوبي او مرکزی اسیا لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت مرستیال آلس ویلز چې تازه د اسلام آباد له سفر واشنگټن ته ستنه شوې، د ګاونډي افغانستان سره د اړیکو د بهتر کولو په برخه کې د پاکستان هڅې ستایلې او ویلې دي چې د هیواد د افغانستان سره د اړیکو په بهتر کېدو کې ځینې ګټور اقدامات کړي، خو زیاته کړې ده چې پاکستان باید خبرو اترو ته د طالب مشرانو د حاضرولو په برخه کې قاطع او پاخه اقدامات وکړي. آلس ویلز د پنځشنبې په ورځ د امریکا د بهرنیو چارو وزارت کې د خبریالانو سره د خبرو پر مهال زیاته کړه د پاکستان له لوري په دې برخه کې د پخو او قاطع اقداماتو نه موجودیت د دې سبب شو چې ولسمشر ټرمپ د جنوري په میاشت کې له پاکستان سره پوځي مرستې وسنډي. آلس ویلز د جولای له لومړۍ نیټې تر درېیمې نیټې پورې په اسلام آباد کې و، او هلته یې د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت د چارواکو سربیره د تیرې سې شنبې په ورځ د پاکستان د پوځ له مشر جنرال جاوید قمر باجوه سره هم وکتل. نوموړی له دې لیدنو وروسته ټینګار وکړ چې د افغانستان د سولې د پروسې د پایل لپاره د پاکستان له لوري سیاسي اقداماتو ته اړتیا ده. خو د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویاند محمد فیصل د پنځشنبې په ورځ خبریالانو ته خبرو کې اسلام آباد ته د آلس ویلز سفر بریالی او بالا وی ویل دې سفر کې د افغانستان پر سوله هم ګټورې خبرې شوي. ښاغلی فیصل د آلس ویلز د دې ټینګار په اړه چې پاکستان د طالب بشان د سولې خبرو ته حاضر کړي وویل دا یوازې د پاکستان د وس خبره نه ده، او باید د افغانستان د قضیې نور لوري هم پکې برخه واخلی.
اکیلے پاکستان کی ذمہ داری
ہے، یوازې زمنګ ذمہ واری نه ده، بلکې موږ خو بار بار دا وایو چې افغانستان کې څومره اثر لرونکي خلک یا ډلې دي، هغه دې په ګډه سره دا کوششونه وکړي چې افغان طالبان د خبرو میز ته راولي، او دې لړ کې پاکستان خپل کردار ادا کولو ته هم تیار دی.
خو افغان لوري بیا د طالبانو سره د سولې د خبرو عملی پایل ته لمن دي. د سولې د عالی شورا د دارالانشاء رئیس اکرم خپلواک د چهارشنبه په ورځ ازادي رادیو ته وویل ډیر زر بل طالبانو سره مخامخ خبرې پایل شي. په اسلام آباد کې افغان سفیر حضرت عمر زاخلوال چې د چهارشنبه په ورځ د پاکستان د پوز لمشر جنرال جاوید قمر باجوه سره د افغانستان او پاکستان ترمنځ د سولې د عمل پر پلان خبرې کړې، هم هیله مند دي چې د طالب مشرانو سره به د سولې خبرې پایل شي. خاغلی زاخلوال د پنځشنبه په ورځ ازادي رادیو ته وویل لا پاکستان سره په خبرو کې کافی پرمختګ شوی.
مهمترین عنصر تبن تشویق او خپل قناعت طالبانو ته ورکول پکار دي چې دوی آماده شي دي ته چې په سولو کې ګډون وکړي، مگر د سولو د خبرو د پاکستان ملاتړ چې دی د دې سترګې نشو پټولی چې مهم رول لري. نو فلهذا زمونږ خبره د پاکستان سره درته ویلی شو چې په دې وروستیو کې مو کافی اندازه پرمختګ کړی دی.
د جنوبي او مرکزی اسیا لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت مرستیال الیس ویلز خبریالانو سره د پنځشنبې د ورځې په خبرو کې پر پاکستان یو آر بیا ټینګار وکړ چې طالب مشران د خپل هیواد وباسي او پر هغوی د فشار راوړي چې خبرې وکړي. په پاکستان کې د افغانستان سفیر حضرت عمر زاخلوال بیا د طالبانو لخوا د اختر په ورځو کې درې ورځنی اوربند تصادفي نه بلکې د همداسې هڅو او فشارونو نتیجه بولي او وایي دا ممکنه ده چې دا ډله د اوږدمهالي اوربند او خبرو لپاره چمتو شي. سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
د سولې لپاره د هلمند ولسی حرکت وایي داسې جرګهګۍ جوړه کړې چې د حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ به منځګړی توپ کوي. د دغه حرکت ویان بسم الله وطن دوست وایي دا جرګهګۍ به هغو سیمو ته ورځي چې طالبان پکې واکمن دي. دغه جرګهګۍ به کله خپل کار پیلوي او په کوم شکل به مخته ځي؟ د همدې پوښتنو د ځوابولو لپاره زموږ همکار محمد حدیث پردیس له بسم الله وطن دوست سره مرکه کړې ده. د مرکې په پیل کې له طالبانو سره د خبرو په اړه ښاغلي وطن دوست وویل
دا چې موږ د سفارتونو مخته بوخت یو د هغوی پر ولسونو ځخ کو چې د دوی په چارو کې مداخله وکړي، له دوی څخه وپوښتي ولې په افغان جګړه کې لاسوهنه کوي او لري. نو د دې لپاره چې په افغانستان کې د افغانستان په ګوټ ګوټ کې خلک فعالیت ولري، نو موږ پر یو کمیټه باندې هوکړه وکړه. کمیټه مو پرون رامنځته کړه. کمیټه به د طالبانو هغو سیمو ته ځي چې طالبان هلته واکمن دي. دوی به د طالبانو او افغان سرتیرو ترمنځ پر روغې جوړې کار کوي. هلته به دواړه طرفونه اوري چې هغوی څه وایي. د دوی به په خپلو سیمو کې کار کوي. د هغه کسان دي چې د همدې سیمو اوسېدونکي دي او هغه کسان دي چې د سولې لیوالتیا لري، او تر څنګ هغه کسان دي چې دوی ازمایل شوي دي. د طالبانو هم باور پر شته، د حکومت هم باور پر شته، او خپله پولیس کې هم شنم لري.
او به خیستاسو خبرې مې قطع کړي، خو تاسو کله چې دغه حرکت شروع هم شو په هلمند کې، تاسو غوښتل چې لاړ شئ د طالبانو سیمو ته، هم هغوی مخالفت وخود او وی ویل چې که چیرته واقعا تاسو غواړئ نو لاړ شئ د شورابک او هغه نورو سیمو کې چې بهرني ځواکونه موجود دي، نو څومره مطمئنه یاستئ چې دغه شی چې تاسو وایئ هغه به عملي وي؟
پر طالبانو خو طالبانو خو شدت ویل زما سره خپل طالبانو شریک نیولې، هغوی ته ویل دي چې دوی په دفاعي حالت کې دي، بهرنیان د دوی پر کورونه باندې بریدونه کوي، دوی اړ کېږي چې جګړه مخته یوسي. موږ په همدې خاطر پر یو طرف باندې چې هغه افغان لوري دی او بهرني ځواکونه دي، پروګرام موږ غوښ کړ چې دوی باید نور له دغه سړندو بمباریو خلاص اخلي، دوی باید نور دغه حالت جاری ونه ساتي، ځکه چې موږ د دواړو لورو پر نږدې کېدو کار کوو چې افغان لوري طالب سره نږدې شي. دغه کسان چې په جرګګۍ کې وو، په دغه کمیټو کې برخه لري، هغه کسان چې کورونه د طالبانو په سیمه کې دي، په هغه سیمه کې دوی اوسېږي، په هغه سیمه کې به دوی له طالبانو او له حکومتي چارواکو سره غږیږي.
بلې، او دغه کمیټې رسمن کله خپل کار شروع کوي، ولایتو ته سفرونه شروع کوي؟
نن به کمیټې نهایت سي وسم د حضور چمن مخامخ په مسجد جامع جماعت کې هلته غونډه ده. په همدې تړاو هلته پر دې باندې بحث کیږي چې کمیټې باید لومړی کوم سیمو ته ولېږدول شي، د کوم سیمو کسان باید پکښې کې داخل وي، او کمیټې باید څوک سیزه وي. پر دې نن د خیره کار کیږي، نهایي کیږي چې نهایي وروسته بیا موږ تصمیم نیسو، بیا له رسمي سره شریکو چې دوی کوم سیمو ته ځي، له کوم سیمو څخه راپیلي.
تاسو د کوم کمیټې مو چې تشکیل کړی دی هلته د طالبانو سیمو ته چې ځي، څومره وخت به هلته وي یا دغه پروسه په ټوله کې څومره وخت نیسي؟
زموږ دا چې دا پروسه د حرکت پروژه نه ده، دا به تر هغو پورې روانې وي، تر هغو پورې به روان وي څو چې سوله راځي، څو چې دوه خوابدي ورونه سره کښېني، سولې ته غاړه جوړوي او اوربند کوي.
د سولې لپاره د هلمند د ولسي حرکت ویاند بسم الله وطن دوست. په افغانستان کې نږدې شل دقیقې مخکې، یعنی څلور بجې، د انتخاباتو لپاره د نوملیکنې بهیر پای ته ورسید. د افغانستان د انتخاباتو په ارتباط پر روانه خپرونه کې وړاندې راپور لرو، خو اوس یوه نړیواله مسله راخلو. د سوریې په جنوب لویدیځ کې محاصره شوي یاغیان وایي دوی له سیمې څخه د ممکنه وتلو پر سر له روسیې سره بیرته مذاکرات پیلوي. دا په داسې حال کې ده چې دغه هلته د روسیې او سوریې ځواکونو پرله پسې بمبارۍ پیل کړې دي. اجمل اند دا موضوع تعقیب کړې ده، تفصیل لدور.
د سوریې له جنوب لویدیځ څخه د حکومت د مخالفو وسله والو د وتلو پر سر د مسکو په نوښت خبرې اترې د چهارشنبه په ورځ په موقت ډول وسنډې دي. تر اوسه پورې د همدې خبرو د پخوانیو پړاوونو په ترڅ کې د سوریې یاغیانو دیرش خرګوټي د دې هیواد په جنوبي ستراتیژیک زون کې د بشر الاسد حکومت ته خوشي کړي. دا سیمه له دې پلوه مهمه ده چې اردن او اسرائیلو سره د ګولان په لوړو کې پولې لري. کله چې د تیرې چهارشنبه په ورځ د یاغیانو او روسیې ترمنځ خبرې وځنډېدې، د روسیې او سوریې ځواکونو په ګډه په دې سیمه کې درنې بمبارۍ پیل کړې، بیرلي بمونه یې وغورځول او د توغندیو او توپونو تر ور لاندې ونیولې. پر سیمه د سوریې او روسیې ځواکونو له بریدونو لا څلېرش ساعته نه و تیر شوي چې وسله والو یاغیانو د سیمې څخه د وتلو پر موضوع د خبرو بیا پیل ته چمتووالی وښود. د سوریې د جنوب لویدیځ په دې سیمه کې چې د یاغیانو تر ولکې لاندې ده، د سوریې د حکومت او روسیې ځواکونو بریدونو ولسی خلک هم له بشري ناورین سره مخ کړي. د بمباریو په سیمه کې 320,000 ولسی خلک په ډیره کمه موده کې له سیمې تېښتېتاړ کړي. رسنۍ وایي دا د سوریې په څو کلنه کورنۍ جګړه کې په دومره کمه موده کې د ولسی خلکو تر ټولو چټکه بې ځایه کېدنه ده چې نړیوال اعتراضونه یې راپارولي او په ملګرو ملتونو کې پرې غونډې وشوي. د سوریې ولسمشر بشر الاسد غواړي چې د سوریې د جنوب لویدیځو سیمو په نیولو سره چې په سوریه کې د حکومت د مخالفو یاغیانو وروستۍ پخې مورچلې ګڼل کېږي، پر ټول هیواد د حکومت ولکه ټینګه کړي. دا درا سیمه چې په 2011 کال کې ترې د بشر الاسد پر خلاف پاڅونونه پیل شول، لا هم د غلطه د یاغیانو په کنټرول کې ده. د سوریې د تیرې وکلنې جګړې په ترڅ کې د غلطه تر نیم میلیون زیات کسان وژل شوي او په میلیونونو نور له خپلو سیمو کډه کېدو ته اړ شوي.
آزادی رادیو ته غوږونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
څلور بجې او یوویشت دقیقې په افغانستان کې د دې خبرونې له پیل سره، یعنی څلور بجې، د انتخاباتو لپاره د نوملیکنې بهیر پای ته ورسید. بل لور ته د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسون وایي د ولسوالیو شوراګانو د نوماندانو ابتدایي لست به د کمیسون له تایید وروسته د راتلونکي اونۍ په لومړیو کې اعلان کړي. د دغه کمیسون کمیشنر سید حفیظ الله هاشمي نن په کابل کې ازادي راډیو ته وویل چې شاوخوا 3000 کسانو د ولسوالیو شوراګانو لپاره نوملیکنه کړې ده. په همدې حال کې د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو بنسټ پیاوی چې د ولسوالیو شوراګانو د احتمالي نوماندانو د اسنادو تایید باید په علني جلسو او د ناظرینو په موجودیت کې وشي. له کابل حدیث پردیس راپور لري.
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسون ډاډ ورکوي چې د ولسوالیو شوراګانو د نوماندانو ابتدایي لیست بل دقیق ارزونه وروسته د راتلونکي اونۍ په لومړیو کې اعلان کړي. دا دغه کمیسون کمشنر سید حفیظ الله شمی د جمعې په ورځ آزادي راډیو ته وویل چې د ولسوالیو شوراګانو د احتمالي نوماندانو ټول اسناد کمیسون ته رسیدلي او دوی به له تاییدې وروسته اعلان کړي.
لپاره چې یو دقت وشي او لږ د یو ډول چک لپاره چې هم په زمینه مسایل چې تر څو سره بې انصافي نه وشي وستیږي، نو طبعا چې کمیسون به دا یو چک کوي. په شروع دې هفته کې باید د ولسوالیو شوراګانو لپاره چې د چا ځانونه کاندید کړي دي هغه به نهایي کوي او هغه به رسما د افغانستان خلکو ته اعلانوي.
که څه هم ښاغلي هاشمي دا ونه ویل چې په کومه ورځ به لیست اعلان شي، خو په درې دورشو ولایتونو کې شاوخوا 3000 کسانو ځانونه د ولسوالیو شوراګانو لپاره نومند کړي دي. دا په داسې حال کې ده چې د انتخاباتو خپلواک کمیسون د روانې اونۍ په جریان کې د ولسي جرګې د نوماندانو ابتدایي لیست هم اعلان کړ. که څه هم د انتخاباتو خپلواک کمیسون ویلي چې د ولسي جرګې د نوماندانو ابتدایي لیست له دقیقو ارزونو وروسته اعلان کړی، خو پر انتخاباتو د څار یو شمیر بنسټونو ویلي چې لیست د ناظرینو د موجودیت پرته د کمیسون له لوري تایید شوی دی. اوس افغانستان د آزادو عادلانه انتخاباتو بنسټ ټینګار کوي چې د ولسوالیو شوراګانو د احتمالي نوماندانو د اسنادو تاییدي باید په علني جلسو او د ناظرینو په موجودیت کې وشي. د دغه بنسټ اجرایوي مشر یوسف رشید:
کمیسون مکلف ده چې دغه اسناد په ډېر شفافه توګه وسپاري. ولسوالۍ په سطح باندې لومړنۍ چکې سوی ده، په کابل کې دوی مجبور دي چې هغه تایید کړي یا تصدیق کړي، ولې دغه نه باید علني وي.
په ورته وخت کې د انتخاباتو د خپلواک کمیسون د معلوماتو له مخې د ولسي جرګې او ولسوالیو شوراګانو لپاره د نوملیکنې بهیر د جمعې د ورځې تر څلورو بجو په ټول افغانستان کې پای ته رسیږي. د انتخاباتو د خپلواک کمیسون د کمشنر سید حفیظ الله شمی په خبره لا 2 میلیونو څخه زیاتو کسانو د نوملیکنې په پروسه کې ګډون کړی. د افغانستان د آزادو عادلانه انتخاباتو بنسټ وړاندیز کوي چې د انتخاباتو خپلواک کمیسون باید ټول انتخاباتي چارې په دقیقه توګه مخته یوسي او هڅه دی وکړي چې د انتخاباتو په پروسه د خلکو باور او ډاډ ترلاسه کړي.
ستاسو له پیغامونو
سلام علیکم زاد جان خوشت ولایت خبرې کوم زده خوشت ولایت د مېوین چې درې کال کیږي کارتونه جوړ کړی دي دیرا بانا کې وچ کوبل نه یات نه درغله د درې کال کیږي چې دی وای تا بانا کې ورته زده راډین ته هیل کیږي چې مسول چرواکي ورنه پختنه وشي جواب ورته وای چې د درې کال کیږي دا کارتونه ول نه جوړ کیږي یات خوشت ولې نه راځم السلام علیکم
منګ تم سن نه راکول کیږي منګ تم کورونا اندر تر غږ د وزارت سن دا پیغام چې مست ما سن په ټیم راکې مل هېدې دې پر راکې مل د خپل هېل پر کوو سلام
بره سلام علیکم زله پکتیکا زینه تاسو دا پیغام پر دما زما لړپلو چارواکو نه رئیس جمهور زینه دا هله دا تر څو پورې به مونږ د غفلت په خوب ویده یو فیلت دی دی چې مونږ ته ښکاره ده چې پاکستان زمونږ ښکاره دښمن دی هیڅ کله صلح نه غواړي چې په افغانستان کې صلح راشي ثبات راشي آرامي راشي په علت دی دی سره چې کله اشرف غني صاحب جمهور رئیس زمونږ د اوربان اعلان ک او طالبان سم ورپسې اعلان وکاو او اوربان شو نتکله پکتیکا کې دا طالبان راغلل ډیر خوشاله او صلح ته ډیر سخت خوشاله او وی ویلی یو طالب سره چې ما دغه پښتنې ځینې کولې ما ته ویلی چې اته کال سو مونږه خار ته نه راغلی او مونږ ډیر سخت خوشاله یو نو چې کله بیرته اوربان شو د پاکستان هغه کوم مشران اکم طالبان چې په کوټه کې دي هغوی ورته ویلي چې تاسو بیرته خپل جنگ ته ادامه ورکړئ نو زمونږ رئیس جمهور ځینې نه دا هیله ده او چارواکو ځینې نه چې تر څو پورې به مونږ به د غفلت په خوب ویده یو ولې مونږ ته خدا ښکاره خبره ده چې پاکستان زمونږ دښمن دی کوم مشران چې طالبان دي ټول په کوټه کې دي په پاکستان کې دي تر هغه ځینې دوی ته سکی حکم ورکړ کیږي امر ورکړ کیږي د اماش مطابق کار کوي اما هله رئیس جمهور زینه نه دادا چې د امریکا او ته وي چې فشار په پاکستان راوړي چې صلح ته حاضر شي والسلام با احترام
ستاسو پیغام ستاسو نظر ده
دا ساجی رادیو پروان خبرونه کې وړاندې دا ساجی واوریدونکو په پروګرام کې ستاسو په شاخ غن نور پیغامونه خبرو خو اوس په فوتبال ته مخ کړو پروسه کې د فوتبال د نړیوال جام لوبي ل دوه ورځې ځنډ وروسته نن بیا پیل شي نن به دوه مسابقې وشي په لومړۍ یوې کې یوروګوای له فرانسې سره مخ شي او دوهمه لوبه د برازیل او بلجیم ترمنځ ده زما همکار میر احمد صافی د لوبي څارې او اوس په سټډیو کې را سره ده صافی صاحب د کابل په وخت 2 بجې د مسابقې پیل شي
بلای مننه شیبر صاحب لومړی تاسو او اوریدونکو ته سلامونه نن د پپام کې دا څنګه شو تاسو ول دوه لوبي تر سره شي لومړی لوبه به د فرانسې او د یوروګوای ترمنځ وي چې هغه به شپږنی وجې د افغانستان په وخت تر سره شي او بل لوبه چې ډیره جالبه لوبه ده هغه به د بلجیم او د برازیل ترمنځ وي چې هغه به د افغانستان په وخت لسنی وجې تر سره کیږي
بلای فرانسې شکل خورا تکړه لوبډله لري البته د فوتبال مینوال د سی باور لري او لوبه هم په اروپا کې د څه فکر کوي چې یوروګوای به فرانسې مات کړي
ځکه داسې بعض وخت داسې لوبې پیشبیني اکثرا نشي کېدای ځکه کله چې یو اروپایي ټیم راځي او لاتین امریکایي یو ټیم سره لوبه کوي نو دی اکثرا د خپل منځ کې دومره یو تجربه نه لري چې وکولای شي په اسانه توګه د یوروګوای یا کوم بل لاتین امریکایي ټیم هغه ته ماتي ورکړي خو په ستوري کې کوم مقایسه کو د فرانسې ستوري تر حد ډیر زیات دی په ټیم کې د نسبت د یوروګوای پر مقایسه خو په دې نه غنه ورته پام وکړو نو فرانسې کېدای شي چې یوروګوای ته پاسانه توګه ماتي ورکړي
که د فرانسې مخکینو یو لوبو ته وګورو په ګروپ کې د فرانسې دفاع یو څه کمزوري و که څه هم ډیر ګولونه نه دي خوړلي څه فکر کوي چې امکان لري چې د کمزوري دفاع له خاطر یوروګوای لوبه وګټي
دا ځل د سده چې وڅ کوم درجه تر وتی دي نو کوشش کوي ځکه خو فرانسې هم یو مدی ټیمونه نه ده چې غواړي دا ځل حتمان باید جهانی دا جام باید خپل کوټه ویسي خو و به ګورو چې یوروګوای په کومه سطح لوبه کوي سره
او کرا شو د برازیل لوبته برازیل هغه ټیم دی چې د فوتبال ډیر مینوال په دې باور دی چې نړیوال جام به ګټي خو ورته اټکلونه د جرمنی په برخه کې هم کېدل جرمنی هاته په خپل ګروپ کې تر ټولو ورستۍ شو او لجام ووت نو صافی صاحب د برازیل په برخه کې ساسو اټکل څه دی چې برازیل به دا لوبي وګټي که دا لوبه وګټي که بلجیم
دا هم ډیر مشکل سوال پدې دی چې دواړه ټیمونه قوي قوي ستوري لري خو که تجربه ته راواړی برازیل نسبت په بلجیم د برازیل لوبغاړي نسبت په بلجیم ټیم ډیر قوي تجربه لري ځکه دفاع ډیر قوي دفاع ده او عمله کې هم نیمار دی او پسې روبرټو فرمینو دا هغه لوبغاړي دي چې خورا
خو په حمله کې وبخښي د بلجیم هم تکړه لوبغاړي شته
د بلجیم لوبغاړي په حمله کې دي رومیرو لوکاکو او پسې راتیرشا خو بلجیم په مرکز کې په برازیل باندې لګ لوړ دی ځکه په حمله کې په مرکز کې دی براین او ایدن هازارد دی هغه لوبغاړي دي چې په قوي ټیمونو کې چلسی او مانچستر سیټي کې لوبي کوي خو وبګورو چې خو برازیل په هر نگانا نسبت په بلجیم تکړه لوبغاړي لري په دفاع کې ډیر تکړه لوبغاړي لري لکه مارسیلو دی په سیټیاګو سیلوا دا هغه لوبغاړي دي چې ډیر کلک دفاع کې یعنی ریکارډ لري دی په دفاع
خو دا دواړه لوبي ډیر پیاوړي لوبډلې په دې دواړو لوبو کې شته په البته د برازیل بلجیم او د فرانسې او یوروګوای څلور سره ډیر تکړه ټیمونه دي وګورو چې سبب نتیجه معلوم شي د شپې تر ناوخته پورې چې
هغه کسان چې د نیمار او د ایدن هازارد ته علاقمندان دي هغه به وګوري چې کوم
یو ټیم د لوبي ګټي خو د خبرونو وخت شو د لنډو خبرونو وخت لسه محمد اسالی څخه لاند خبرونه اور
د سولې د ولسی حرکت غړي وای چې په کابل کې به د روسي د سفارت مخې ته پرلات تر نامعلوم مودې پورې روان وي دغه حرکت تر دې مخکې په کابل کې د ملګرو ملتونو د مرستندوی ماموریت یا یوناما د دفتر او د امریکا د سفارت مخې ته پرلات یا تحسن کړی وو د افغانستان د سولې علي شوراوی د افغانستان په هر برخه کې د سولې د هر حرکت ملاتړ کوي د دې شوراویان د سولې ولسی حرکت ورستی پرلات او اعتراضونو ته په پام سره ازادي رادیو ته د خبرو وکړه د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي د ولسوالیو شوراګانو د کاندیدانو ابتدایي لست به د راتلونکي اونۍ په پیل کې تر ارزونې وروسته اعلان کړي د جوزجان چارواکي وایي د وسلوالو طالبانو هغه حمله په شا تمبولې چې د فیض آباد ولسوالۍ پر کوکلداش کلی کړې وه چارواکي وایي په دې حمله کې 15 وسلوال طالبان وژل سوي او 10 نور ټپیان سوي دي د ایران او 15 پیاوړي هیوادونو عالی رتبه ډیپلوماتان نن د 2015 میلادي کال د اټومي تړون د عملي کېدو پر لور چارو بحث کوي په ویانا کې دا غونډه په داسل کې کیږي چې د امریکا متحده ایالاتونو دوی میاشتې مخکې له دغه تړون څخه د وټولو اعلان وکړ او د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو پر ځینو مسایلو د بحث لپاره شمالي کوریا ته ورسید د خبري بل اټومي وسلو د شمالي کوریا د تصفیه پر پروسی او د واشنگټن او پینګ یانګ ترمنځ د اړیکو د شکولو پر لور چارو متمرکز وي
اساجی رادو په منځنۍ صفه دولش پښنوی په ټول افغانستان کې اوري د اساجی رادو پروانه خبرونه کې وړاندې د اساجی اوریدون کې پروګرام لرو په دې پروګرام کې ساسو په شخص سب شوی پیغامونه راټول شوی دي د پیغامونه په بیلابیلو موضوعاتو باندې دي البته د نورستان مرکز پارون څخه هم یو خبر لرو د نورستان په مرکز پارون کې د اقتصاد او سایه ادارو لپاره نوې ودانی جوړ شوی دي او ګټه اخیستنې لپاره سپارل شوی دي د دې ودانیو د پرانستنو مراسمو ته د افغانستان اقتصاد وزیر هم پارون ته تللی دی او په دواړو ودانیو کې ویل کېږي چې 40 میلیونه زیاتې افغانۍ په دې دواړو ودانیو لګېدلې دي د دې اقتصادي خبر جزئیات له سیمې د ازادي راډیو خبریال روح الله انوري راکوي
د نورستان والی حافظ عبدالقیوم د جمعې په ماسپخین ازادي راډیو ته ویل د اقتصاد ریاست ودانی نه درلوده د یو شمیر نورو ادارو د کارکونکو په څیر مامورینو په نامناسبو کرایه کورونو کې خپل ورځنۍ دفتری چارې پر مخ وړلې اوس ورته په دوو پوړو کې د 12 خونو درلودونکو ودانی جوړه شو والی وړاندې ویل
د تعمیر د وزارت اقتصاد په لګښت باندې یو جری بزمت په مساحت کې جوړ شوی دو پور لري او په دې تعمیر باندې به د ریاست اقتصاد د دفتری چارو ټول مشکلات حل شي او په دې تعمیر باندې 14 میلیونه لګښت راغلی دی چې د دې تعمیر د افتتاح او برابرداري د پر خپل یاد ما بوزي چې د اقتصاد هم تشریف راوړو
هغه وای په همدې ورځې د احصایي ادارې ته هم ودانی پرانستله چې ټولې اته خونی لري او د 9.1 میلیونو افغانیو په لګښت جوړه شوې. د نورستان والی د اقتصاد له وزیر وغوښتل چې د یاد ولایت په آبادی او د ستونزو هواری کې د ورسره پوره مرسته وکړي.
جناب وزیر صاحب نه به مغوښتنه هم دا وي چې د نورستان وروسته پاتې والی ته په کتو باندې د نورستان د پرمختګ لپاره هغه پلانونه چې ریاست اقتصاد د نورستان مرکز ته لیږي په هغې کې د وزارتونو سره همغږي کولو کې او د وزارتونو نه بودیجه اخیستو کې د نورستان ولایت سره کامله مرسته وکړي.
د اقتصاد وزیر محمد مصطفی مستور ازادي راډیو ته وویل دی به کوښښ وکړي چې د اسدآباد پارون او پارون لغمان ترمنځ سرکونو رغولو، د اوبو او برېښنا بندونو جوړولو او یاد ولایت ته د سیلانیانو د تګ د پاره د زمینو برابرولو برخو کې اړوند وزارتونو سره د بودیجو پیدا کولو کې همکاري وکړي.
خوره کلونه راکې مودې قسمت خاط کړیم ما امي موضوعي تو سرکشن خاط از جانب دیگه
هغه وای زموږ با لومړی او غټ کاردا ویچی د کونړ نورستان او د نورستان لغمان ترمنز سرکونو رغولو او په نورستان کې د برېښنا بندونو جوړولو د پاره اړوند وزارتونو سره د بودیجی پیدا کولو په برخه کې مرسته وکړو. نورستان د هیواد په ختیځ کې هغه د لوړو او شنو غرونو او ښکلو سیندونو درلودونکو ولایت ته چې د ښکلو منظرو په لیدلو سره د انسان زړه کې خوښي پیدا کیږي. که چیرته یاد ولایت ته غزیدلی سرکونه په اساسي ډول ورغول شي او د لارو په اوږدو او د ولایت په مرکز پارون کې هوټلونه او د مسافرو د وسیدو لپاره نورې اسانتیاوې برابرې او امنیت پیاوړی شي نو د کورنیو او بهرنیو سیلانیانو بهیر به نورستان ته رامات شي.
آزادی او اوریدونکی جوړونکې فریبا ظاهر
د ازادي اوریدونکو د خبرونې مینوالو زما فریبا ظاهر سلامونه او نیکه هلی اومنی ستاسو د خوشی او سوکالی په هیله مو د دیونی راغلی پیغامونه در تخبروم چې پر بیلا بیل ستونزو او موضوعات مو خپل نظرونه او غوښتنې را سره شریکی کړی دي او د غرض به د افغان کډوالو او پناه غوښتونکو پر ستونزو هم لښتم سو د افغانستان د کډوالو بیرته راستنیدونکو چارو د وزارت له مسول سره به خبرې پرې ووري. لمړی د یو کوچی ستونزې اورو چې سمور سره په دې پیغام کې شریک کړی.
اورم سلام علیکم. بابا سلام او مزمل داریو خاډیو غریبیو نو د فراد ولایت مې د انارزه د ولسوالۍ مې د غزما پیغام نشر کړو نو دا سیم مالو سره په حال دی چې دا چې په تلیب چې د خبرانو نه نه دي نو د څه پازاب یو خروان دې کو په خلوي یا په 15000 افغاني به کوي د خیر دا چې کړی چې دا مالو څه مودا چې کړی دې چې سره دا چې وشه روخل پر مخ باندې نو ما دغه د ازادي راډیو خرڅوګو ته دغه دغه د مقصد د دولت دغه همکاري د مالدارو خوشان خوارانو سره وکړي خدای پاک مومل سره.
بله سلام علیکم. دا ما چې ما د کندهار د ولایت نه اړیکه نیولې ده بعد موږ دا خواهش کوو د حکومت څخه موږ د خپل تنخواه خپل معاشونه ازادي کوټې مې ترایکي ولې چې موږ په شپږ اووه میاشتې اته میاشتې موږ معاشونه نه دي لیدلي. وسلام.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زاہد الباقی ہم د فلمن ولایت فتماس کې ورور مشکل مې داغه د پسته د یو کال وسو چې د ورور وڅ کمې پرې کړې د خالي یو د یاتانو انتظار د مسله ده دغه خلک د پټو چې ورته دي ورته نن راځي سبا راځي په دې ما بل چې یو کال وخت کیر سو تقریبا په سلاو خلک بناسي دغه انتظار چې نن ورځ سبا ورځ نیمه شنو د سات خیدان په چې ناسره په پیغام یو سلام.
السلام علیکم. محمد حسین خپلواکم دا فراه ولایت در سره د چلی کوم پرکر شیم. بعد سلام ورس غواړم چې زموږ د اوبو بند دا فراه ولایت آیا تر اوسه پورې ولې تم سم پریکړه د پرسوی چې اندې رسمي کار شروع شي ځکه ته مرکزی حکومت نه موږ دا غواړو چې زموږ د فراه بند موږ ته جوړ کړي ځکه موږ د بکوا د پونه چې او د دې ټول فراه ډیره سیمه ده نو ځکه چې موږ دا غواړو چې دا سره داشته مو پښنو باغو بدل شي او پښنو کښتو باندې بدل شي لاسلای پامه.
السلام علیکم. زابل سیل کو زید زابل ولایت بشیر صفا ولسوالی خبر کوم. د
دلته د ازمر په ولایت کې د لاسه سبب ورسالي په ولایت کې شیتو چې ډېر خلک اخته دي. ما دا سړی ویل دی چې نه کوي زه یو سګرېټ څکوي باره د سګرېټ څخه چې دې ته په لاس ورکړي دا اوس د شه لپاره په خو یو ناز کوي سګرېټ کاش ته ما یې خپل خپل سترګو هغه شنه یو ما زه خو ولا څه و هغه په لاس سترګو خدا خپل باندې سګرېټ کاش کې یته یو فوکې نو دا دا خلک یو نه له خلک ته دا د غوږی وروي دا چې نه سګرېټ په لاس ورنه کې په خپل د سره پرویل نه غواړي یې هغه مخته خسکیش کې بیا بل د بلاس کې څو ورک شوې چې وینځه یس کوه فعلا نو اکس چې نیو اخدا نو څنګه خو کې دا د غس بر او ولې په نشو اختر ما دا خبر دا وبل ځای زه وس د مټر فورم د کندهار کابل په لار ونج د جندک په علاقه کې دربات سیمې کې څه دا یو کوڅه ده کنده چې دا کنده تذکرو ام روان ته ام روان را وګرځو وای چې تر سره دې هغه وای ور سره دې برای شخص ورکه یو ټوټه وای اوس نو کم یو دانه پر چیک ورته ویلم هغه وای بس مننه کوم نو دا سمو لیست چې خلک صدا سره کوي نو دا تر کوم نشي چې په افغانستان کې باندې تا وشته نه و
لا کوم زه د زابل ولایت نه دا پیغام تاسو ته پریږدم زما د یونیسف د اروان د دفتر څخه دا غوښتنه ده چې د زابل په ولایت کې چې د کوم کورسونه دي تقریبا د حمل ثور د جوزا د درو میاشتو ماشینه زموږ څخه ګرځولي دي او د یو لس ورځې پنځلس ورځې مخکې چې موږ ورغلو دا یې راته ویله چې ستاسې ماشینه نه دي راغلي ستاسې کورسونه درې میاشتې مخکې بند شوي ولو موږ ول تاسو خو به موږ ته خبره کوئ چې بند شوي وای نه نور به موږ دا کورسونه بیا نور ته ویلی موږ الزیرې مور کړی دي الزیرې مو اضافه کرغاسیه ده کړې ده لیکن ماشینه نه دي راغلې په خپل سر باندې دا کورسونه بند شوي دي نا په شمسدا وړي چې موږ مخته ده کوم څه په فارې مشور څه په تنه لرو چې موږ درې میاشتې دا کورسونه وویل دي او موږ ماشینه نه ګره کوي نو د زموږ غوښتنه دي تر روان مربوطه شو به پرې ورسې جو سلام
بله سلام علیکم سلام تاسو ته سلام د غزي د یو ټول کارتن کول دي په خپل ځای کې منو لا مرکز چې خپل ځای خالي ده هغه به چې موږ باید وکړو او عصب تغیران کړی او دلته په دشتو کې وسه سره مې سې چې درلې او سوي دي او دا غزا دې څه یا او برامن سر مبارک دی او دې دی وګوره مسلمان او بل دې هیمن ولایت روټ بس راچول کې چې هغه به ګستري دا څه د پاره هم دي فاتلر ممکن دي څه څه دې هله چې موږ یې غواړو یو بوته او دې راته د یو واري مرشل کې زاره کوي ورته دا چې موږ نه کامې په موږ نه کامې دا موږ خريدې کوو ما کې چې خو ما څه وګورم دا سره یو خريدې موږ هم پخته خام
سلام علیکم دا زده رادیو پر کوم کو دې کوم کتنې چې سلامونه وړاندې کوم حیات الله جهانی زابل نه مرکم وایم زما پیغام د افغانستان اسلامي دولت او د افغانستان طالبانو رهبری شورات دا پیغام د ترسو د افغانانو سمې اوسې سیمنتې سوي دي کوم یونیسي کوي سوي دي دغه د پاکولو د پارا نور لا سره کې او ځان یو افغان یو واحد افغان له ځانه جوړ کی نور دا یو پروډوي د څو ځان خلاص کی او یو داسې واحد حکومت جوړ کی ترسو نړۍ ورته په ګټه راشي او ټول افغانان بیا هم داخله ده څو په صلح کې ترخه واخلې د سلمه پیغام په نوې تر ګوډ ګوډ ورخه
السلام علیکم ز ولی جان د هلمند سفر طارق کیم زما یو د هله ده ز خپل امنیتي سلام او د هله مې د ټول مو مشران څخه ده د کوم یو کار د چې موږ ته تلو څنګه ماشه باندې او دی غواړي چې مخ شنو مستنه راکړي دا د هلمند د څوک ته علامه ده ولی په دغه کورونا په سیدي زینب په سیدي بچان رو دیو شیل نگواری دا دوی ماشتونه پر بند که نن و سبا ماشتر کو نن و سبا ماشتر کو زمون دانا صدارم همه اشته چه وارد سمشتانه درک کریم نوارم نوارو
مننه دوستانو استاسو پیغامونه مو واوریدل البته دا پیغامونه د ازادي رادیو رسمي نظر نه څرګندوي او موږ وازي استاسو نظرونه او استاسو ستونزې خبرو اوس په د څو هغو دوستانو نظرونه واورو چې د کډوالو چار په برخه کې خپلې ستونزې را سره شریکې کړې دي
زوین لابدین به درغه خبره کوي ما دا پیغام د موږ ماجل د کرابلي راته ګرځي چې څه څه کار مجبوره تاسو دي
حکومت هیچ بستنه نکوی بعد اینو فرمو خان خوری وچه کنی رابدی مسازه همه در بادغس خبر خان سلامه
سلام علیکم د آزاد ارادو کارکونکو ته ټولو ته سلام وړاندې کوم. بار له سلامه زموږ دا پیغام ده چې مخکې به له پاکستانه مهاجر ډېر راتله، کاندې به راتلي، اوس نه راځي. جمهور رئیس زموږ دا پیغام ده چې دغه مهاجر چې ټول راشي، چې هر چې ته مهاجر راغلي دي، ولاکم هغه ځای بالکل آباد شوی ده، هم ملکه راغلی ده، هغه ځای کې سهولت راغلی ده، او باید چې په دې ډېر سخت بوج واچي چې دا مهاجر ټول بار وطنو را دې خواته کې له پاکستان او لوی وطن وطن خپل وطن ته راشي. وسلام.
الو سلام علیکم آزادی رادیو ته سلامونه ورچی جی کار کوونکو ته اوریدونکو ته بعد سلام زو رحمت الله رحمت ته کابل چی تماس سوا یم پکتیکا ولایت یم د انډیا چرالم نن می دوا مدم ده چې بیخی د ماجر سره کومس نکو ماشومان را سره او ماشومان به ورکیدل اته زر پی دوه کوټی وی یو نیم کال کې به خالی کاټ نظر کا ماجر کاټ تازمینال تاول ورز ورولو تا پای را ولګول د شپږو میاشت بیا ولا یو خلتم را کړی بیا ولا کډیمو با صاف کړای چیرې ولا راستي تاسو واستي پوښتې او بیا سیم کارت وای په یو سل ډیر شپې مو ته وای 15 اور پی را کاو اخیر زدا را ته وای 15 شپا کال بعد تاج دلته باسي بیا یو ځای قبل یې مو کوم نسو بیا نو کومک سره خلاصو په مریض زم یم شپه نه پر کور سره او بچان سره ولا کیدا یو خلتم را کړی دا ما ما تسو چیر تا ولار نو انډیا ته ما جر وون ته وای دی افغانستان انډیا ته ما زه انډیا کې ډیر قیامت ده نورم ډیر مشکلات دی. وسلام په احترام.
د همدې دوستانو او د نورو کډوالو ستونزو ته د افغانستان د کډوالو چارو وزارت مطبوعاتي سلاکر ځواب وایي. زما همکار اکرام لا اکرام ورسره خبرې کړې دي.
نو د وس لپاره د حکومت لومړیتوب دا دی چې له پاکستان څخه د افغان کډوالو درسنولو ته زمينه برابر کړي. له همدې عمله د غژمنې چې شوی منګه هیلمن یو چې منګه وشو کولای چې د خپل دغه نړیوالو همکارانو په مرسته باندې د افغان کډوالو درسنولو لارې چارې برابرې کړو او دلته ورته د ژوند اسانتیاوي برابر شي، هم هغه بشري خدمات به ته وړاندې شي او هم هغه انکشافي پروګرامونه چې د دوی د سرپناه مسله
خدغه خبره
او یو څه باید
خدغه خبره چې تاسو کوي مخیل سیب چې مرسته وشو حساب وشي چې په سمتوګه باندې ولګول شي. دا خبره تقریبا لتی رسو کولونو را پدی خو کې خو بیا هم د غیر قانوني مهاجرتونو پښمیر کې کمواله راغی او نه هم په کور دننه کډوالو تا غډول رسیدنه وشو چې څنګه پکار
ګوره د غیر قانوني کډوالۍ کچراټه شوې تر پخوا د پخوا په پرتله باندې 2015 او 2014 کلونو کې نږدې 200,000 تنه زمونږ هیوادوال اروپایي هیوادونو ته پناه یوړل او هلته د پناه غوښتنه وکړه. په 2018 او 2019 کلونو کې په دغه کچه کې د پام وړ ټیټوالی راغلی. په 2018 کال کې شاوخوا شپږ څلوېښت زرو څخه ډیر زمونږ هیوادوال اروپایي هیوادونو ته مخه کړه. په داسې حال کې چې په 2018 کال کې 178,200 تنه افغانانو په اروپایي هیوادونو کې د پناه غوښتنه کړې وه. نو اوس هم د کډوالۍ زمونږ کډوالۍ جریان لري دا منو، خو کچه راټیټه شوې.
خو دا دلیل فکر نه کوي چې دا دی چې اروپایي هیوادونو اصلا هغه شرایط سخت کړو د لار
دقیقا زیاتره هغه بهرني عوامل چې زمنګ د کډوالۍ د کچه راټیټه شو، خو تر څنګه د نړۍ په هیواد کې هم یو شمیر حسي روان دي تر څو د ژوند هغه لازم شرایط کغه د سولې د ټینګښت مسله ده، کغه د کاري زمینو برابرول دي. په دې مسایلو باندې حکومت کار کوي او د کډوالۍ مسله حکومت ته لومړیتوب لري او د حکومت په کاري لومړیتوب کې دا ځای لري. له همدې امله یو شمیر لوی جوړښتونه، اداري جوړښتونه رامنځته شوی چې خپل جلالت ماو جمهور رئیس او اجرائیه رئیس د کډوالۍ په مسله کې به دخیل دي او له وزارتونو سره په ګډه کار کوي. د کډوالۍ عالی کمیسون د 15 وزارتونو غړیتوب لري او ولسمشري مشري کوي. د وزیرانو شورا فرعي کمیټه ده چې اجرائیه رئیس مشري کوي. همدارنګ یو بل کمیټه جوړه شوې چې په لوی کچه چې په دغو کمیسونونو کې پالیسیانې جوړیږي د دغو پالیسیو د تطبیق دنده لري. د دې ترڅنګ ګوري د کډوالو راستنول دا ډیره مهمه مسله ده. حکومت وشو کولای شي د خپل کال رپایل څخه تر اوسه پورې د شاوخوا 2.5 میلیونه تنه افغان کډوالو او پناهغښتونکو د رسنولو لارې چارې برابرې کړي. سید چې هغه سي سم رسیدنه به ورته نه شوي، خو ستوند شته په دغه دواړو گاونډي هیوادونو کې هم، او د افغانانو رسنول د افغانستان سیاسي او امنیتی پرمختګ د لپاره ډیر مهم دی.
دلایل سکه دلې شي تیر ورځ تاسو په دې اړه برنامه درلوده، کوم عمده لاملونه په ډاګه شول چې لمخي افغان ځوانان غیر قانوني مهاجرتونو ته مجبوري؟
زیاتره بحث په دې باندې وکړو چې په 2015 او 2014 کلونو کې زمونږ ډیر شمیر هیوادوال اروپایي هیوادونو ته لاړل. په هغه وخت کې حکومت هم نوی کار پیل کړی و، ستونزې ډیرې وې د دې ترڅنګ، ناامنی ډیره وه. که څه هم اوس هم ناامنی شته، خو په هغه مهال کې هم ناامنی وه. او یو بل عامل دا و چې شاوخوا 400,000 بهرني ځواکونه له خپل قراردادیانو سره له افغانستان څخه ووتل. د دوی په وتلو سره خلکو خپل کاروبار له لاسه ورکړ، یو شمېر اقتصادي ستونزې هم رامنځته شوې. دا هغه عوامل و چې په هغه مهال کې زموږ ډیرو هیوادوالو اروپایي هیوادونو ته مخه کړه. نو اوس چې دا کچه راټیټه شوې، اوس بهرني عوامل لري. دا دي چې په هغه وخت کې البته د پناه اخیستلو شرایط ډیر اسانه و. په اروپایي هیوادونو کې یو شمېر هیوادونو اعلان وکړ چې موږ افغانانو ته دلته پناه ورکوو. د دې ترڅنګ کاری زمینو برابر او په اروپایي هیوادونو کې، یعنی ښه کاروبار او ښه ژوند، او دا هغه مسایل خو وروسته بیا چې موږ هیوادوال اروپایي هیوادونو ته لاړل، پلار کې هغه سونز چې ولیدې پر پلو محدودیتونه وځه شول، د اروپایي هیوادونو هغه قوانين او پالیسيانې بدلون پیدا کړ، په دې برخه کې د غوي سیاستونه بدلون وکړ. نو دغه کچه اوس راټیټه شوې. او زموږ هیوادوال نزي
پر روان 2013 کال کې چې تقریبا شپږ میاشتې 15 میاشتې تیریږي، ساسي ارقام سوې چې څومره خلک لري.
امر ارقام معمولا په د کال په پای کې اعلانېږي، او دغه امر ارقام موږ له اروپایي کمیسون څخه اخلو، ځکه په افغانستان کې د دې نه چې موږ کوم هیوادوال په غیر قانوني ډول زی زمنګه پولو کې یو شمیر ډیر وګده پوله لرو له گاونډي هیوادونو څخه چې دوی حل تزي به علاقه زی اروپایي هیوادونو تزي. نو دا سی وی اداره نشته چې دوی سب کې او نشي کولای هم، ځکه دوی قاچاقي ته
ورسېږي. سب فکر کوي چې 2013 نه په 2013 کې ارقام ټیټوي،
دغه ډیر تفاوت به ونه لري. خو د 2014 او 15 کلونو په پرتله باندې په 2013 کال کې دغه کچه راټیټه شوې. په 2013 کال کې نږدې 1500,000 تنه پناه غوښتونکي په مجموع کې له افغانستان، سوریه، عراق او یو شمېر نورو هیوادونو څخه دوی اروپایي هیوادونو ته تللي، چې په دې کې زه فکر کوم چې په دویمه کټګوري کې افغانان راځي. له سوریه وروسته ډېر پناه غوښتونکي پکې افغانان دي.
لکه څنګه چې تاسو مخکې یادونه وکړه، بنامنی او بیکاری یو له غوښتنځونه دی په افغانستان کې چې ځوانان بل اخره مجبورې چې اروپایي هیوادونو ته مخه کې سره لدی، چې په دې اوس وخت کې په اروپا کې شرایط هم د پناه غوښتنې سخت شوی دي، لارم سخت ده، خو بیا هم یو ځوان د دې هر څه سره سره مزي. اصلا زما پوښتنه دا ده چې فکر کوي چې مثلا د یو ځوان په کلی کې نام نامنی د بخار کې کار نشته دی، په یو شمیر ولایتونو کې وچکالی ده، حتی ځمکې حاصل نه ورکي، یو ځوان ته بل کوم لار پاتې کېدلی شي؟
زه فکر کوم تېخته د حل لار نه ده. ګوري، افغانستان چې اوس د بیارغونې په حال کې ده، تر نورو هیوادونو ډیر ځوان نسل او ځوان انرژي ته اړتیا لري. نو په دغه دغه غیر قانوني مهاجرتونو سره افغانستان یو خپل عظیمه مادي او معنوي سرمایه له لاسه ورکړه. له همدې امله اوس افغان حکومت پر دې باندې کار کوي تر څو د کډوال هغه عوامل چې د کډوالۍ باعث کیږي هغه عوامل له منځه یوسي. نو د یو ځوان لپاره پکار ده چې زه فکر کوم چې ستونزې شته په افغانستان کې، خو دغه ستونزې به له هغو ستونزو څخه ډېرې نه وي چې دوی په لاره کې په سمندرونو کې ډوبېږي، زندانی کیږي، وشل کیږي. بلاخره چې دوی هلته زوی د دوی د پناه اخیستلو مسله ده چې په ډېر سختۍ سره دوی کولای شي چې هلته پناه واخلي او یو شمیر بیا چې د پناه اخیستلو شرایط نه پوره کوي سره له دومره ستونزو سره د مالی او ځاني زیانونو سره چې دوی ځان اروپایي هیوادونو ته رسي دوی بیرته افغانستان ته استول کیږي. نو زه فکر کوم چې دوی باید لخپل خلکو سره ل خپل دولت او ملت سره په یو ځای کار وکړي.
خو پتا سي پتا سي حال کې پتا سي حال کې د ځوانه د پاتې کېدو غوښتنه کوي دلته چې تقریبا زموږ په سلو کې د 15 نوي چارواکو اولادونه چې دی هغه په بهر کې ژوند کوي دی ځوان ته څنګه قناعت ورکول کېدی شي شاید هغه غټه ایده او عمده وي چې یعنی حالت دلته خراب دي چې د چارواکي اولادونه په بهر کې وسیږي نو هغه ور دلته پات شي
ګورې د چارواکو د یو شمیر چارواکو اولادونه چې په بهر کې دي هغه په قانوني ډول تللی او قانوني کډوالي دا د هر انسان حق دی. هر انسان حق لري چې په یو هیواد کې د پناه غوښتنه وکړي. موږ هم د قانوني کډوالۍ طرفدار یو نه دا چې د غیر قانوني کډوالۍ او په غیر قانوني ډول چې څوک ځي زه فکر کوم هغه له بیلابیلو ستونزو سره مخامخ کیږي. د لارې ستونزې دي هغه امتیازات چې هلته کوربه هیوادونو کې هغوی ته ورکول کیږي هغه سي لازم امتیازات هم هغوی ته نه ورکول کیږي. نو زه فکر کوم چې که په قانوني ډول ځوانان هڅه وکړي چې په قانوني ډول لاړ شي کاغه د زده کړو لاري کاغه د دې ترڅنګ افغان حکومت هم پر دې باندې کار کوي. بده ورسه وکړي یو هوکړلیک ل عربي متحده امارات سره لاسلیک شو ترسو افغانان په قانوني ډول هلته د کار د پاره واسول شي. نو حکومت هم په دې برخه کې مسولیت لري ځوانان هم مسولیت لري. حکومت باید هڅه وکړي چې دغه غیر قانوني کډوالي په قانوني کډوالي باندې بدله کړي او قانوني لارې ورته پیدا کړي چې ل عربي متحده امارات سره هوکړلیک لاسلیک شوی ل ایران سره موږ په مذاکراتو کې ترسو افغانان په قانوني ډول ایران ته واسول
د روسي پښتني په توګه هغه افغانان چې بیرته راستول کیږي لکه څنګه چې تاسو یادونه وکړه چې هغه د قانوني کډوالۍ کوم شرایط چې دي د پناه غوښتنې هغه نه پوره کوي به بیرته راستول کیږي. دا غوي د پاره دلته تاسو کومي برنامه لري دا غوي د خژون
په خپل خواخه چې زمونږ هیوادوال اروپאי هیوادونو څخه افغانستان ته راځي یو شمیر هیوادونه په دې برخه کې مرسته کوي د دوی د مجدد ادغام د پروګرامونو په برخه کې دوی سره نقدی او غیر نقدی مرستې کیږي. مثلا که زه مثال داسې درکمه آلمان له هغه افغانانو سره چې هغوی په داوطلبانه ډول هیواد ته راځي له هر کس سره د 800 یورو څخه تر 1200 یورو پورې مرسته کوي. البته دغه مرستې د کډوالۍ نړیوال سازمان او د همغه هیواد د یو تفاهم پر اساس باندې کیږي. د دې ترڅنګ د هر هیواد هغه د مرستو کچه توپیر لري. دلته هم چې خو بیا حق افغانان چې په غیر داوطلبانه ډول افغانستان ته استول کیږي هغوی سره داسې لازم مرستې نه کیږي ځکه تفاهم داسې دی چې افغانان چې په داوطلبانه ډول راځي هغوی سره ډېرې مرستې.
ازادي او اوریدونکو ستاسو د ټلیفوني پیغامونو پر اساس جوړ شوی پروګرام دی چې ستاسو شکایتونه او ستونزې چارواکو ته رسوي.
دوستانو تاسو هم کولای شئ د خپل سیمو ستونزې له ازادي رادیو سره شریک کړئ. موږ په پوره امانت تر خبرو او تر مسولینو رسو تر بل خبرونه مو پر خدای سپارم. الله مو ملسه.
د ټلیفوني پیغامونو د ثبتولو لپاره دغه ټلیفون شمیرو ته هر وخت له هر ځای څخه زنګ راووهی. په افغانستان کې د پیغام ثبتونکو ماشين شمیره ده 0 2 3 4 1 6 او یو نړیواله شمیره 0 0 4 2 0 2 2 1 1 2 4 1 1 5.
د بنگړو شرنګ شرنګ ستاده بنگړو شرنګ شرنګ ستاده بنگړو شرنګ می هر سهار وسلوي پزړ کې می د مینې ولولې را پروي او پزړ کې می د مینې ولولې را پروي او ستاده بنگړو شرنګ شرنګ ستاده بنگړو شرنګ می ہر سہارا پسلوی پزڑ کی میں دمنی ولولے را پروی او پزڑ کی میں دمنی ولولے را پروی او سادہ بنگڑو شنگ شنگ